السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2019 کال د سپتمبر د میاشتې 28مه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې سروې او ټولنیزې شبکې او سختریزي هم در خبرو. خو اول خبرونه له انیسې اجمل ناورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره رائے اچول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د روغتیا د نوي قانون پر سر ډاکټرانو کار بندیز کړی دی او له ایرانه د خوشي کېدو وروسته د برتانیا د تیلو ټینکر نن دوبۍ ته رسیدلی.
د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره رائے اچونه دوام لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن د معلوماتو له مخې دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره 9.6 میلیونه کسانو نوم لیکنه کړې چې څه د پاسه 3 میلیونه پکې خزی دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاندی مروا امینی ویلی چې د انتخاباتو لپاره 2000 امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. د انتخابات د بهرنیو هیوادونو سازمانونو او کورنیو ادارو 15000 څارونکي ساري. بلخو د افغانستان په جلال آباد، کندهار، کندوز، فراه، کابل، غزنی او بغلان کې د نامنې پیښې شوي دي چې پکې ځینې کسان زخمیان شوي هم دي. الته په کابل کې د امریکا سفارتخانه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ملاتړ په ټویټر لیکلی چې د شته مشکلاتو سربیره خلک د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره د رایو مرکزونو ته ورغلي دي. د سفارت په یو بل ټویټ کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ستاینه کړې ده. پاکستانی چارواکو ویلي نن به له افغانستان سره پوله د تګ راتګ لپاره خلاصوي. پاکستان دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان دفاع وزارت ورته د انتخاباتو پر مهال په لنډ نوټس د پولې خلاصولو په اړه خواست کړی و، نو ځکه په پوله مهمې لارې خلاصوي چې داشان افغانان د رای اچونې حق وکاروي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کشمیر په سر له هند سره د اټمي جنگ کې دوه اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي د سپتمبر په 20مه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته ویل مخکې لدی چې په سیمه کې د کشمیر له وجې حالات نورم خراب شي، باید ملګري ملتونه دې لړکې خپل کردار ولوبوي.
We will fight and when a nuclear armed
موږ به جنگ کوو او چې کله یو اټومي هیواد تر پای جنگ کوي نو د دې اثرات له پولو هم ډېر د باندې وي. د دې اثرات به په ټوله نړۍ وي. نو همدغه وجه ده چې زه دلته دغه خبرې تکراروم. زه تاسو ته دړک نه بلکې خبرداری درکوم، باید نړیواله ټولنه کشمیریانو ته د خپل برخلیک ټاکلو حق ورکړي.
یادې غونډې ته د هند وزیر اعظم نریندر مودی د وینا پر مهال د کشمیر یادونه ونه کړه، خو ویل چې هیواد یې نړۍ ته جګړه نه بلکې امن ورکړی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا د روغتیا د ضلعي او سیمه ییزو ادارو د لا پیاوړي کولو په اړه د قانوني مسودې منصوریدو پر ضد ډاکټرانو احتجاج کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې اوس به ولس هم د اسپیتالونو په انتظام چلولو کې واک ولري. خو د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادی ویان ډاکټر محمد یاسر بیګا مشال لیډیو ته ویل چې د دې قانوني مسودې پر ضد به د صوبې په ټولو سرکاري اسپیتالونو کې د ایمرجنسی نه علاوه تر نامعلومه مودې پورې کار بندیز وي.
کوشش وکاو چې حکومت مون سره دا خبرې اومني کنو مدلانو چې حالات نو خرابېږي ذمہ داری حکومت باندې. ډیر لیډرشپ چې کم دی هغه په اسپتالونو کې ایڈمټ دی، په آی سی یو کې، په ډیفرنٹ وارډز کې، ورسره چې کم دی ډیر اریسټډ دی او په مختلف جیلونو کې دی. او هغه مونږ ته وایم نه چې په کم جیل کې دی، یو جیل نه بل ته ټرانسفر کی، بل نه بل ته ټرانسفر کی.
چارواکي وایي د نوي قانون له مخې به د اسپتالونو د انتظام لپاره د سیمې او ضلع په کچه انتظامي کمیټې جوړولې شي چې ځایي بلدیاتي استازي به هم غړي وي. ډاکټران بیا دریز لري چې له دې وجې به د صحت په ادارو کې سیاسي مداخلت لا زیات شي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د کشتی او د سار ادارې ویبپاڼې ویلي د برتانیا د تیلو ټینکر چې په جولای کې ایران نیولی و د متحده عربي اماراتو د دوبۍ راشد بندر ته رسیدلی دی. د سټینا امپیرو په نوم دا کشتی څه د پاسه 2 میاشتې د ایران په بندر عباس ودرول شوې وه. دا کشتی پرون روانه شوه او نن سهار د دوبۍ ساحل ته ورسېده. د کشتی د کمپنۍ مشر ایریک هانیل رسنیو ته ویلي له ایرانه د خوشي کېدو وروسته د ټینکر عمله خوندي ده او لوی جذبې لري. نوموړي زیاته کړه د عملې د غړو خپلو کورونو ته د ورتللو لپاره انتظامات شوي دي. هانیل دا هم ویل چې د عملی د غړو د درملین لپاره په راتلونکو اونیو کې په باغی او کورنۍ ته پوره مرستې هم ورکوي. د ماحولیتی چارو مبارزې گریتا تنبرګ په مشرۍ شاوخوا 15 لک کسانو د کینیډا په مونټریال کې مظاهره کړې ده چې مخه یې د آب و هوا بدلون له وجې د ګواښونو لړکې خلکو ته پوهاوی ورکول او د نړۍ له مشرانو د اغو ګیسونو ختمولو لړکې د زیات کار کولو غوښتنه وه چې د ځمکې د تودوخې سبب کېږي. د سویډن 14 کلنې گریتا پرون د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو سره هم ولیدل او وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې نوموړي د اغو ګیسونو ختمولو لړکې کافي کار نه دی کړی چې د ځمکې تودوخې سبب دی جوړیږي. سکولونو، کالجونو، یونیورسټیانو خپل کلاسونه منسوخ کړي وو چې دا شان له سیاسي او قومي مشرانو سره په مظاهره کې زده کوونکي هم برخه واخلي. گریتا تنبرګ د آب و هوا بدلون پر ضد په هغه احتجاجي تحریک کې یوه نړیواله څیره جوړه شوې ده چې د اقلیمي ناورینو د مخنیوي لپاره په سمدستي توګه د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. او د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي کرټ والکر پس له هغې له خپلې څوکې استعفا ورکړې چې ګمان کېږي نوموړی د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا کیف ته د پوځي امداد د ایسارولو په پریکړه کې شامل و. د اریزونا ریاست په یونیورسټۍ کې د والکر څېړنیزې ادارې تېره ورځ د سی این این، نیویارک ټایمز او د ځینو نورو رسنیو د نوموړي د مستعفي کېدو په اړه د خبرونو پخلی کړی دی. سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د کرټ والکر نوم په هغه یو شکایتي سند کې ذکر شوی و چې د ولسمشر ټرمپ له اوکراین سره د معاملې او کیف ته د پوځي امداد ځنډولو په پریکړه یې اندېښنې راپورته شوې دي. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار احمد الله نه د کرن صوبې او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 1.90 روپۍ 50 پیسې او 1.92 روپۍ 50 پیسې، یو ایرو 1.70 روپۍ او 1.70 روپۍ 60 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 60 پیسې او 2.40 روپۍ 60 پیسې، یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 60 پیسې او 1.40 روپۍ 60 پیسې، یو افغاني 1.90 روپۍ او 1.90 روپۍ، او 2.80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.50 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوسته موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د رای اچونې عمل روان دی. تاسو ته معلومات درکو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي نړیواله ټولنه باید د هند تر انتظام لاندې کشمیریانو ته حقي خود ارادیت ورکړي. د شمالي وزیرستان میرانشاه میونسپل کمیټه ملازمینو د تنخواګانو د نه ورکول کېدو ضد مظاهره کړې.
سړی خو باندې ټول سمره دي، چا د سکول فیس دی، چا د دوڼې دی، چا د هېڅ دراک نشته. لهذا مهرباني به وي چې موږ دغه اپیل تاسو په خوله باندې ورسوو.
اونیسه خبرونه سروې کې به د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف چارواکي بلوشه جلالزی خبرې واوري.
ما د مور ډېر اهم کردار ده، هغه په دې تعلیم مو حاصله کړې، لیکن هغه ډېر شوقین ولا زه ډېر غوښتلې چې باید چې د ځینو تعلیم دي دا غوښتل چې خپل ځان ته فکر وکړي.
دویمه اونیز خبرونه ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. اوریدونکو، څنګه چې تاسو د سحر راهیسې اوره، په افغانستان کې نن د ولسمشری انتخابات روان دي. د سحر له 2 بجو دا بهیر پیل شوی دی، تر اوسه جاری دی. دا وخت په کابل کې د مشال ریډیو خبریال راتب نوري را سره د ټلیفون په لیکه دی. هغه ته ستړي مې شوایو. السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته ورسیږي او تاسو ټول اوریدونکو
ته. مننه راتب نوري ک معلومات را ته راکړی. تاسو د انتخاباتو بهیر روان دي، ولسمشری انتخابات روان دي، څه معلومات لرئ تاسو او څه لیدلې دي تاسو په پولینګ مرکزونو کې؟
سلامت اوسئ. تر اوسه پورې ولسمشری انتخابات د سهار پر 2 بجو د کابل پر وخت شروع شو، اوسه پورې ادامه لري او اغه د ټاکل اسکیجول لمخې باید نیم شل د کوکی د انتخابات پای ته ورسیږي. خو د انتخاباتو کمیسون په خپل اخرینی خبري ناست کې وویل چې کچیری رای ورکون کی پولنگ سټیشنو کی وی دوی بیا کولی چې دا ټایم وغځوي. نو تر اوسه پوری دل کیچ خلک لا هم په ډرایور ورکونی په مرکزونو کې حضور لري، نو کېدلی سي چې د انتخابات په یو څو ساعته نور هم وغځيږي.
سمه ده. او تاسو څه ولیدل؟ د خلکو شمیر څنګه او د رای ورکونکو شمیر څنګه؟ او لکه زیات خلک کې تاسو زیات شمیر کې تاسو خلک ولیدل او که څنګه؟ بیا د ښځو د شمیر په اړه راته وایي.
نن د ټولو هغه آند او هغه لیدلوری دا دی چې د انتخاباتو په دې دور کې د خلکو ګډون د هغه توقع پر خلاف لږ و، خو سار ډیر لږ و. بیا وروسته کرار کرار خلک راووتل، کوم وخت چې دوی د امنیت د ټینګښت څخه ډاډ ترلاسه کړل نو دوی راووتل رای مرکزونو ته. او په ټوله کې هغه کم خبرې چې موږ کړي دي د سار د بنسټو سره او د نورو انتخابات څارنه کوي، دوی وایي چې د پټوله کې د خلکو شمیر کم و او د مخصوصا د ښځو شمیر کم ویل شوی.
او داسې معلومات هم دي چې بدې پیښې رامنځته شوې دي، که د هغې حال راکې تاسو چې چر چرته دا سند د ناامنۍ پیښې مخې ته راغلي دي؟
مړ د کمی غټي پیشي راپور تر اوسه نه لرو. پیشي ډیری سي په افغانستان، د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوچنۍ پیشي رامنځته شوي. مثلا په بغلان کې دوه راکټونه راغلي وو، مثلا په کندز کې څلور راکټونه لوېدلي وو. نو دا رقم پیشي وي. او غټه پیشه په کندهار کې وو چې د یو ماین چاودنه وه، او په هغه چاودنه کې چې په پولنګ سټېشن کې سوی وو تقریبا 14 کسان زخمیان ول، او په ټوله کې د تفاوت کم شو دل سوی تر اوسه پوری.
صحیح. او یو بل تپوس پتا سنو کما چې تکنیکی ستونزې وې د رایو اچولو په بهیر کې؟
متاسفانه له تخنیکی لحاظ ډېرې ستونزې را په ګوته سوې، او مخصوصا هغه کم بایومټریک ډیوایسونه چې دوی په انتخابات کې کاروله د باغو کې ستونزې وې، او د رای ورکونکو په نوملړ کې ځینې ستونزې وې، ځکه چلته ځینو خلکو خپل نومونه نه سوی پیدا کولی، یا مثلا دغه لستونه هغه خپل مرکز ته نه واستول سوی، نور مرکزو ته استول سوی، سر تبدیل سوی وو. نو د هغې دپاره هم د انتخاباتو کمیسیون په ډېر اخرنی ګام کې یو تصمیم ونیوی چې هغه څوک چې یا په ډیوایس کې نومي یا په هغه لست کې نومي کولی شي چې خپل رای وکاروي.
سمه ده. ډیره ډیره مننه راتب نوري چې تاسو موږ ته د انتخاباتو په اړه معلومات راکړل. اوریدونکو، د دغو انتخاباتو په اړه نور معلومات په تاسو سره په راتلونکي خبرونه کې هم شریکو. را سره اوسئ.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل د کشمیر حالات د پاکستان او هند ترمنځ د اټومي جګړې لامل کېدی شي. نوموړي زیاته کړه که جګړه وشي نو اثرات به په ټوله نړۍ وي. نوموړي وویل دا ګواښ نه بلکې خبرداری دی. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د کشمیر یادونه ونه کړه، خو یې ویل ترهګري د ټول انسانیت او ټولې نړۍ لپاره یو له غټو چیلنجونو څخه یو دی. نور تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 20مه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د کشمیر پر سر له هند سره د اټومي جګړې د رامنځته کېدو اندېښنه څرګنده کړې، او ویلې دي مخکې له دې چې حالات نور خراب شي ملګرو ملتونه دي د کشمیر د شخړې د حل لپاره خپل رول ولوبوي.
وی ول فایټ اند وین ا نیوکلیئر آرم کنټری فایټس ټو دی اند.
موږ به جنگ کوو، او چې کله یو اټومي هیواد تر پای جنگ کوي نو د دې اثرات له پولو هم ډېر د باندې وي. د دې اثرات به په ټوله نړۍ وي. نو همدغه وجه ده چې زه دلته دغه خبرې تکراروم. زه تاسو ته دړکه نه بلکې خبرداری درکوم، باید نړیواله ټولنه کشمیریانو ته د خپل برخلیک ټاکلو حق ورکړي.
عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې غوښتي هند مجبوره کړي چې د کشمیر په اړه خپله پالیسي بدله کړي. عمران غونډې ته په وینا کې وویل د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د لکونو انسانانو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیزونه دي، او په خبره یې چې کله دا بندیزونه ختم شي هلته به د وینو سیندونه وبهیږي. عمران خان وویل د هندي وزیر اعظم نریندر مودی دا خبره ناسمه ده چې ګینی د دغه هر څه د کشمیریانو د پرمختګ او سوکالۍ لپاره کړی دی. بل خواته د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی په ورته مهال د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د کشمیر یادونه ونه کړه، خو به ویل هیواد یې نړۍ ته جګړه نه ده ورکړې، خو بودا یعنی امن یې ورکړې دی.
مونږ په سنجیدګۍ سره د ترهګرۍ په تړاو نړیوالو ته خبرداری ورکوو. مونږ پر دې عقیده یو چې ترهګري یوازې د یو ملک لپاره نه، بلکې د ټول انسانیت او ټول نړۍ لپاره یو لغټو چیلنجونه ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د ده په خبره اوس وخت راغلی چې له کشمیریانو سره کړې ژمنې پوره کړي. نوموړي زیاته کړه، باید د لومړي او سمدستي ګام په توګه باید په کشمیر کې پر ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه لرې کړل شي. د یادونه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ درې جګړې شوې دي چې دوی د کشمیر پر سر وي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تازه لانجه تر هغې وروسته راولاړه شوه کله چې هند د اګست پر 15مه د جموں او کشمیر ځانګړی عیني حیثیت ختم کړ. تر دې اقدام مخکې کشمیر خپل اجنډا درلوده، بجټ یې ټاکو، د هند د نورو برخو خلکو نشو کولی چې هلته سرکاري نوکری وکړي، جایداد واخلي او یا هم ټاکنو ته ودرېږي. تر دې پریکړې وروسته په کشمیر کې پراخه مظاهرې وشوې چې بیا وروسته هندي حکومت یو شمېر مظاهرچیان ونیول او د هغوی ځینې مشران یې نظربند کړل. پاکستان وایي هندوستان په داسې کولو د نړیوال قانون سرغړونه کړې، خو هند دا خبره ردوي او وایي چې دا یې کورنۍ معامله ده.
چارواکي وایي د سپتمبر په 26مه په پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ نښتې او ډزو پلټنې کوي. په دې نښته کې دوه زده کوونکي ټپیان شوي وو. دا چې په پوهنتونونو کې د عدم برداشت او تشدد د مخ په زیاتېدونکو پېښو تر شا وجوهات څه دي، د شاهین بونیری په رپورټ کې اورو.
د پېښور پوهنتون چارواکي وایي چې د سپتمبر په 26مه د سیاسياتو په څانګه کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ د نښتې او ډزو د پېښې پلټنې کوي او د ذمهوارو کسانو پر ضد به ګامونه اوچتوي. وړاندې هم دلته د تشدد یو شمېر پېښې رامنځته شوې دي. په دغه پوهنتون کې د عدم برداشت او تشدد د مخ په زیاتېدونکو پېښو تر شا څه دي؟ په دې اړه د پوهنتون د استادانو د اتحادیې پخوانی مشر ډاکټر جبیل چترالی وایي چې له کلونو راهیسې په ټولنه یوه داسې سخدریزه بیانیه تپل شوې چې اثر یې اوس د علم مرکزونو ته هم رسېدلی دی. نوموړي بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې حکومت د اصلاحاتو په نوم په استادانو پابندي لګولې چې په انتظامی عہدو به کار نه کوي، چې په نتیجه کې د زده کوونکو او استادانو ترمنځ واټن ډېر شوی دی.
تاسو په سرکاري یونیورسټو حالت دی وخت وګورئ نو یونیورسټو ته سیلری هم د سټوډنټس ورکوي، یعنی حکومت طرف نه سیلری مد دی نو هغه هم اماؤنټ نه ملایږي. داسې حالاتو کې یو وړوکی غونټې سپارک یو وړوکی غونټې واقع هم د ډېر سخت علمي نتیجه جوړېدای شي. پېښور یونیورسټي کې پرون چې کوم واقع شوی دا خو ایریل فایرنګ شوی دی، خیر خو بیا هم تشدد شوی دی، سره 15 لکان زخمیان دي. او خبره څه ده، معمولی یو سیاسی اختلاف رائے، دومره ټالرنس نشته چې سیاسی اختلاف رائے برداشت شي.
بلخوا د پېښور پوهنتون د پاکستان سټډیز سنټر پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام وایي چې د عدم برداشت د مخ په زیاتېدونکو پېښو ذمهوار یوازې استادان نه دي، بلکې د ریاست او ټولنې په کچا هغه څه نه کیږي چې د یوې مهذبې ټولنې بنیاد ږدي. نوموړی نور وایي
که زمونږ معاشره څنګه د هغې سورې په یونیورسټو په نورو ادارو باندې هم راځي، خو چونکې یونیورسټیانې د علم مرکز دی نو په کار دا ده چې هلته د معاشرې نه زیات خبرې مونږ ته په نظر راتلې، برداشت وي، د بد مرغه دغه سیزونه مونږ ته په نظر نه راځي. خو دا یو یو واقع راغونډېږي او هغې له داسې یو رنګ ورکړی کېږي چې ګنې دا بیخی دا ټول خیبر پختونخوا چې دا عدم برداشت یو علاقه ده نو دا مناسب نه ده.
د پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر فضل شیر بیګا مشال لیډو ته وویل چې د پېښې په اړه پلټنې کوي او د ذمهوارو کسانو پر ضد به ګامونه پورته کوي. نوموړي زیاته کړه چې په پوهنتون کې د زده کوونکو د تخلیقي صلاحیتونو د ودې او د هغې ترمنځ د زغم او برداشت د کلتور د ودې لپاره بېلابېلې هلې ځلې پیل کړي دي.
ڈرامہ ارینج کا
اس دے لپاره نو یو ڈیبیٹ کمپٹیشن دے لاله لپاره مو سپیکر نامینیٹ کو کمپٹیشن کو دا بائیلنگول یو مشاعره کو دینا سلام مخمن نو پلانټر شنده منو کا تشویر دے منو کا امن واک مو پتہ تا چې سره کوم سکور سوسایټی راځي
دا په داسې حال کې دا چې د پیښور پوهنتون په ګډون د صوبې یو شمیر پوهنتونونه د مالی او انتظامی ستونزو ښکار دي. د پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې په وینا د پوهنتون ټوله کلیزه بودیجه 3.8 کروڑ روپۍ ده، خو روان کال ورله د لوړو زده کړو کمیشن یوازې 15 کروڑ روپۍ ورکړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د لیډی ریډینګ روغتون پیښور په دروازه کې د پولیسو او ډاکټرانو ترمنځ تاوتریخوالي وروسته بیګا ناوخته په یو هنګامي غونډه کې د صوبې ډاکټرانو د ټولې صوبې په هسپتالونو کې د ایمرجنسي خدماتو علاوه د نامعلومه مودې پورې د مکمل کار بندیز کولو فیصله کړې. دوی وایي هغوی په هیڅ ډول د ضلع او سیمې په کچ ته هیلت اتارټیانو نوي قانون نه مني چې قانوني مسودې پرون د خیبر پښتونخوا د اسمبلی نه منظوري کړل شوي. تفصیل له پیښور غلام غوث راکوي.
پیښور کې پرون د ډاکټرانو او پولیسو ترمنځ د تاو تریخوالی او په ډاکټرانو د تشدد وروستو بیګا ماسخوتن ناوخته د صوبې د ډاکټرانو او د روغتیا د نوري عملې د مشرانو په غونډه کې په ټوله صوبه کې د نامعلومه مودې پورې د ایمرجنسي د خدماتو نه علاوه په سرکاري هسپتالونو کې د مکمل کاربندیز کولو فیصله شوې ده. د پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې ویاند ډاکټر محمد یاسر په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ له عمل آئنده دا دی چې تر غیر معینه مدت پورې به زمونږ هسپتالونه آفي بند وي، الیکټرو سروسز به بند وي. کوشش به کوو چې حکومت مونږ سره دا خبرې ومني که نو مدلانو چې حالات نور خرابېږي ذمهداري حکومت باندې. ډېر لیډرشپ چې کم دی هغه په هسپتالونو کې ایډمټ دی، په آی سی یو کې او په ډفرنټ وارډس کې، ورسره چې کم دی ډېر اریسټډ دي او په مختلف جیلونو کې دي، او هغه مونږ ته وایم نه چې په کوم جیل کې دي، یو جیل نه بل ته ترانسفر کی، بل نه بل ته ترانسفر کی.
خو د ډاکټرانو د احتجاج په غبرګون کې بیا د پیښور ایس ایس پی اپریشن ظهور بابر اپریدی ویلی دی چې په ښار کې دپه 1,000 لګول شوی وه او په احتجاجونو باندې بندیز و، او ډاکټران او د روغتیا نور عمله لیډی ریډینګ روغتون ته په زور ورننوتل چې په نتیجه کې د ډاکټرانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو. د ظهور بابر اپریدی په وینا په دغه انخته کې اته پولیسواله هم جوبل شوي دي، او پولیسو د روغتیا 15 کارکوونکي نیولی دي چې پکې ډاکټران هم شامل دي. خو د ډاکټرانو د ټولنې یو مشر ډاکټر عبدالواحد بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پولیسو لخوا د هغوی تر دیرشو پورې ملګري نیولی شوي دي.
موږ پر امن احتجاج راغوښتی وو چې موږ خپل احتجاج ریکارډ کړو چې دنیا ته موږ ووایو چې زموږ مطالبات څه دي. نو پولیس راغلل په موږ باندې شیلینګ وکړو، آنسو ګیس شیلینګ وکړو، هغه نه زموږ اودین علاوه لاټی چارج، شدید لاټی چارج وکړو، چې هغه کې زموږ زنانه چې کمې ډاکټران دي، نرسز دي، او زموږ فیمیل کولیج دي، هغه هم زخمیان شوي. اودین علاوه پولیسو زموږ 15 پورې مرګري بولی دي.
په احتجاج راوتلي ډاکټرانو او د روغتیا نورو کارکونکو بیا روستو تر ماخام پوری د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته خپل احتجاجي لاریون ته دوام ورکړو، او د احتجاجي لاریون پر مهال د سړک د بندولو لوجي په پیښور ښار کې سختي ټریفیکی ستونزې را مخې ته شوې وې. ډاکټران او د روغتیا نور کارکونکي وایي په هیڅ صورت کې دوی د ضلعي او سیمه ایز هیلت اتارټیانو په نوم نوې نظام نه مني. خو تیره ورځ بیا د خیبر پختونخوا د اسمبلی نه د سرکاري هسپتالونو د بندوبست د نوي نظام په اړه قانوني مسوده منظوره کړې شوې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
اخوا بیا په میرانشاه کې هم د میونسپل کمیټې ملازمینو احتجاج کړی. دوی وایي د کلونو راهیسې تنهاګانې بندې دي. دغه ملازمین وایي کمیټې خپل فنډونه نه لري او صوبایي حکومت ورته فنډونه نه جاري کوي. د دوی په وینا نشي کولی چې د کور ضرورتونه پوره کړي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر رپورټ لري.
میرانشاه پریس کلب مخې ته لاریون کې دوی وویل چې کالونه کې خپلې ډیوټۍ کړي، خو د ملازمینو تنخواګانې د کالونو نه نه دي میلاو شوې، او د کور ضرورتونو پوره کولو کې له سخت مشکل سره مخ دي.
پخپلا رین کلر کې مو درینی می سلویر کولې تنخان دو خوتی دا سه داسې نه ره اهل کار دي چې سمره دي چا سلویر نه تنخان دو خوتی دا سه پنشنیر دي چې 2000 به ازب نه ون ساده سپیر بنش په تکلیفات شي او چې څه 4 سال یار وی اپ میجوي او دې می څه غم نه کو دازي می تا کرن تنخان ملوي دي را دړې خو باندې ټول اجه سمره دي چا د سکول فیس چا د ډونې چا د اته دراک نستا زهاده مهرباني به وي چې می دا غپیل تاسو په خپل باندې ورسه
د میران شامیونز پل کمیټي یو بل ملازم نعمت الله وویل د 15 کالونو تنخواه نشته چې کمیټي فند نه لري صوبائی حکومت لاڑخا ہم ورسارا مرستے نہ کیجی
دے پو واجہ مرزا احتجاج کڑائی دا درائی سالوے پینزو کولا مخش تنخے نشتا و پینزندین اللہ سکولا نشتا دا ایس تنخے چھے ویس میں دا بیا باندی دا بیا نشتا پا کی گورنمنٹ تا و صوبائی گورنمنٹ تا پیل کی چھے مرزا دا پندرو کو چھے مرزا پینزندین و دا تنخے وشی و دا منگائی وقتا و دا بچی سکولے تا دریمی اے گے مرزا دے گاڑی ہو یا دے پیسے دے پیسے نشتا مرزا سکاروبار یا نشتا
شمالی وزیرستان ضلعی انتظامیہ یوالا چارواکی مشال ریڈیو تا وویل چې میران شاہ میونسپل کمیٹی ملازمین وکیل مشکل سره مخ دی تنخواګانې یې نه دی اخستے زکات چې کمیٹی د میاشتې کم فنڈز د مارکیټونو آرډو او ٹرانسپورٹ نه جمع کوي هغه هم پاغه ډول نه دی چې د کمیٹی ملازمینو ضرورت پوره کړي او نه هم لوکل گورنمنٹ تر اوسه کم فنڈز دوی ته جاری کړي دا انتظامیه چارواکی وویل خیبر پښتونخوا سره انضمام پس میونسپل کمیټي د لوکل گورنمنٹ برخه ده او دوی لوکل گورنمنٹ ته هم سو زلا لیټر کړي که صوبائی حکومت او لوکل گورنمنٹ ورته فنڈز جاری کړي نو کمیټي با پخپو ودرېږي عمر وزیر مشال ریډیو بانو
د جنوبی وزیرستان د چګملی سیمې اوسیدونکو د دریو ورځو راهیسې روان خپل احتجاجي پرلت چارواکو ځایي انتظامی سره تر مذاکرات وروسته تر راتلونکي شورو د ورځې پورې ځنډولې د دغه سیمې اوسیدونکو په ځایي سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ خلاف احتجاج کوو چارواکو او ځایي انتظامی ورته باور ورکړي چې د دوی دغه مسله به حل کړل شي سیلاب مسعود اورو
د سویلی وزیرستان چکمالی سلګونو اوسیدونکو د درو ورځو راسه جاری هغه احتجاجي پرلا تر مازیګر د روانه هفته تر پنځم پورې وځنډاوه چې په کوم کې د دوی غوښتنه وه چې د سرکاري سکولونو استادان او استادان د هزارۍ په بند کړل شي دغه ږغ اورېدلو او غوښتنه پوره کولو دپاره د سرکار له طرفه څوک ورغلی وو او سل لاوز کول ورشا پا پرلت خشناس یو مشر رحمت شاہ مسعود ناوار وی
چیکن پرلت نوسوا دے مسترون خلاف چی ازیری مستر مسترون نکاوی داشت دفاوی نا خلق نوسوا مسرون کسرون وور کی دے سکولی سکولی نا تانت لل چی مشتا مستر مسترون چو پر اغن پا پیرار نوی میز و یقا پر دے سکول نا بایکار وی چیکن اتجاجی پرلت نوسوا دے دک نن دریم او ریزوا چی پچغمالی نوسوی او دک پرلت آنن سر کاری خالې دی دی وو ورسره پولیټیکل انتظام یا ملیشه فوجون کرنلون یې دغه ورسره مذاکرات وکړل لیکلې ورکول چې د تنظیم ورسره مې غوړ ماسترون ماستر ټول درته موجود کوي کاتیر موجود نه وي خلک ورته چې دا کیم پودار لګي دلای وي پدغه کین شو بیا پر لا تک دی وای
پدغه مو کې په سولي وزیرستان کې د پولیس فورس مارشل ډی پی او اتکولا وزیر هم موجود و هغه هم د خلکو دا غشتنه جایزه و بالا لا چکملی سے دن کو داہ جاوا تکڑا چکا دے مقرر ورز پورے دے دوی پوشتنہ عمل درآمد و نشا بیا با دوی دے پلتائی و حلو سرا سرا غٹ احتجاج لیاریونونا او جلسے ہلا گیا کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین درې نیمه بجې کې دونکو دی لنډ خبرونه له انیسا جمل ناورو. په افغانستان کې د ولسمشر ټاکنو لپاره رایه چونه دوام لري. چارواکو وړاندې ویلي وو چې رایه چونه به 3 بجې پای ته رسیږي، خو کېدای شي چې دا وخت نورم غځول شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن د معلوماتو له مخې دغه انتخاباتو کې د ګډون لپاره 9.6 میلیونه کسان رجسټرډ شوي دي. بل لور ته د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د نامنې پیښې هم رپورټ شوي دي. پاکستانی چارواکو ویلي نن به له افغانستان سره پوله د تګ راتګ لپاره خلاصوي. چارواکي وایي چې دا لار ځکه پرانیستي چې دا شان افغانان د رای اچونې حق وکاروي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کشمیر په سر له هند سره د اټومي جنگ کې دوه اندېښنه څرګنده کړې. د نوموړي د ستمبر په 20مه د ملګرو ملتونو غونډې ته ویلي، مخکې له دې چې په سیمه کې د کشمیر له وجې حالات نورم خراب شي، باید ملګري ملتونه دې لړ کې خپل کردار ولوبوي. یادې غونډې ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي دي چې دې هېواد ته بخښنه غواړم چې هېواد یې نړۍ ته جګړه نه بلکې امن ورکړی دی. د خبر پښتونخوا اسمبلی لخوا د روغتیا د ضلعي او سیمه ییزو ادارو د لا پیاوړي کولو په اړه د قانوني مسودې منصوریدو پر سر ډاکټرانو احتجاج کړی دی. د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې اوس به اولسم د اسپیتالونو په انتظام چلولو کې واک لري، خو د خبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې ویلي چې د دې قانوني مسودې پر سر به د سبي په ټولو سرکاري اسپیتالونو کې د مرجنسي نه علاوه تر نامعلومه مودې پورې کار بندیز وي. د ماحولیاتي چارو مبارزې ګریتا تنبرګ په مشرۍ شاوخوا 5 لکه کسانو د کینیډا په مونټریال کې مظاهره کړې ده چې مخې د آب و هوا بدلون له وجې د ګواښونو لړکې خلکو ته پوهاوی ورکول او د نړۍ له مشرانو د هغو ګیسونو ختمولو لړکې د زیات کار کولو غوښتنه وه چې د ځمکې د تودوخې سبب جوړیږي. او د کښتیو د سار ادارې ویپاڼې ویلي، د برتانیا د تیلو ټینکر چې په جولای کې ایران نیولی و، د متحده عربي اماراتو د دوبۍ راشد بندر ته رسیدلی دی. لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس په سروې پروګرام کې تاسو له پلوشه جلازی سره خبرې واورئ چې په بلوچستان کې د یونیسف یو چارواکی ده. د دې نه پس ته بل اونیز خبرونه ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو. راځي چې دواړه پروګرامونه واورو. السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې پلوشه جلال زئی میلمنه ده. پلوشه په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف یو چارواکی ده. هغه د ماشومانو د تعلیم د چارو ماهر ده او هلې ځلې دې طرف ته مرکوزي دي. ورته ستړی مشه وایو. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
ډېره مننه پلوشه جلال زئی چې تاسو موږ له په پروگرام کې وخت راکړه. کله شانت خپل ابتدایي معلومات را ته راکې چې تعلیم تاسو چرته نه حاصل کاو، بلوچستان کې تاسو چرته پیدا شو؟
مرګنی ما ابای کلی چې دی هغه چې لاسه په لاره دی، خو ما مور خپل په کوټه کې اوسې د کیولو او ما ته دای شم په کوټه دی. از ما تعلیم دلی په کوټه کې سنت جوزف کانونټ ته اوسو، بیا هایر ایجوکیشن ته کراچی ته ولاړم. خو ما مکمل سی کار دی او کریر دی هغه ګرځ په بلوچستان کې. سو دی ما خپل کریر کې مطلب ما هایر ایجوکیشن ډیگری سره انجینرینګ دی، خو ما هغه کار نه وکړو او هغه په ځای ما سوشل ډیولپمنٹ یا د انساني حقوق باندې یا د ښځینه حقوق باندې کار زه په فرسټ کې او په دغه اصل کې با اول وختي چې کوم ادارې سره سام کو کار کولې، هغه اداره ولا چې هغه د ښځینه سره چې کوم ظلم کړی هغه باندې چې کوم قانوني سهولیات ملاوي دي هغه باندې ما کار کولې. او هغه بس بیا د یونیسف سره علم یونیسف دې د کوم پیداوار اداره د ښځینه سره د کار کار کې نو باغه کیسما کار چې دی هغه د تعلیم سره دی چې د ښځینه بنیادی تعلیم باندې مشکار وکړو. مشکار چې دی او کم کار دا پروګرام چې چلو د دادو مست په دلی په بلوچستان کې او مثبت کار چې دی د حکومت مرسته ده. حکومت هر شنه ته هغه بنیادی حق د تعلیم په واسطه هغه د ښځینه د پیدایښت د حق کې شرکت
تاسو خپلم ذکر وکړو چې تاسو انجینری از دکړې حاصل کړې، خو بیا تاسو غوښتل چې تاسو ټولنیز د اړخ تراشه د ټولنې چې کومې مسلې دي بیا په تیر د ماشومانو لپاره د ایداګونو لپاره بیا تعلیم، نو دغه فیصله تاسو ولې وکړه؟
ما چې خپل تعلیم حاصل وې اساسه کې چې په بلوچستان ته وګورم، او زما شاو په درس مسل کورنۍ کې هغه ټایم د شوزو غوښته تعلیم دونې رجان نه ولې دونې نه خوشاله، نو خپل خاندان کې هم اول جلیم سے تعلیم حاصل کو سر اگر پار ما دا کوشش کوي چې زه انجینرینګ وکم ما خالی پیدا ما ترقی زبی سر کمپنی کیو روزگار پیدا کوم کو لیکن دا نور سی ګرد دی اگو دا پار بت دا وو من بتم گئی نو بیا ز لږ دې خاص رامک ته سم بیا ما تعلق جو سو دارنګ ادارو سره دې پرچنیانو پر کو کې کار کوي او بس
تاسو وی چې په خاندان کې تاسو اولنۍ جینۍ چې تاسو تعلیم حاصل کړئ چاته به د دې کریډیټ ورکول غواړی یا تاسو بابا تاسو سره مرسته وکړه چا مو په کورنۍ کې ډېر مرسته وکړه چې تاسو دې پوزیشن ته ورسید
په دې لږ خوابدې په کور کې جوړ شي لیکن ما زه چې سوچ کوم ما د مور دې اهم کردار ادا کړی هغه خپل تعلیم مو حاصل کړی لیکن هغه ډېر شوقین ولا هغه ډېر غوښتل چې باید چې د ژوند تعلیم دې ولې چې هغه دا غوښته چې خپل ځان ته فیصلې وکړي خپل ژوند په سمه طریقه تر نو هغه ډېر کوشش وکړي او بیا زما د پلار زما د بابا دا ډېر شګړې وو چې دا هغه ته دا موقع ورکړ دا سپورټ یې ورکړي او دا مرسته یې ورکړي دوی د دوی دواړو محنت ویل موږ سره چې بیا دا سوسو بیا دوی ډېر محنت وکړي موږ ته کوم چې کیسه کوم سکول کې ته واتو نو هغه انګلیش میډیم وی او بیا کیتھولیک سکول وی کرسچن کیتھولیک سکول نو په هغه زمانه کې چې زه په دا سکول کې ولیدم ډېر سخت اسما تعلق ملایانو لکور نه دی هغه رجحان زه د کیتھولیک سکول کې داخله کېدم ولې چې دغه یو کوټه کې شو سکول یو راته نو دا ډېر غلط قدم وې چې دوی وو
ته ذکر کولې چې آیا تاسو په کورنۍ کې داسې خلک شته چې تاسو ته په کتو سره خپل بچیانو باندې هم جینکو باندې تعلیم حاصل کړي
بالکل تاسو اوس اسما د اکالو نه دی بچلر څه دی بي اي کړه دا څه کړه دا کالج ہوسٹل مطلب په هوسٹل کې سبق وایي ازما د کازي دی ډاکټر جوړل چې ما د نور کازي دی ایئر فورس کې نو دا ګر د سلسله زموږ د طالب بعد شروع شوه چې هغه موږ یې ویل د دارنګ ماشوم نو څه کو کور نه سي سکول ته نه دي خو مخه د سکول ته سي او طالب حاصلې
او جنا جنا اوریدونکو ټلیفون کړی دی
زمالیا غتلی سیما بټخېری لخوا سلامونه دا ډیره زیاته ښه خبره ده چیرې د دې تعلق کمند داسې سیمې سره زنانه خو سچ نارینه د تعلیم چې کمند کانسپټ هم ډیر زیات کم دی دیپک بیا دا ذکر وکړلو چیرې لکه زما تعلق چې کمند یو مذهبي کورنۍ سره وي خو مذهبي کورنۍ بیا نور هم چې کمند فرض جوړ چې دغه سخت دریزی یا غندروی لار اختیار نکي نو دا یو قسم لکه دیو داسې سوچ کوي په مستقبل کې چیرې دغه د کورنۍ دی په خپل منځ کې یو فیملی خدا سي کوي ځکه چې دا دی ویل کنه چې ما په خپل باندې خړ ډیګری را ده کړی دا حالانکه هغه خود انجینرینګ سره کار چې کم کوم نو په سوشل سېکټر باندې کوم زدا ویل غواړم چې دغلت کې نور هم زموږ په دې ټولنه کې لکه په کوزه پښتونخوا کې دغلت په سویل کې په جنوب کې څومره هم چې مثال په تور ساسو د خبرونه اوري نو د دې لپاره د سي په مستقل توګه باندې هم دغه خزینه داسې کار کولای نشي چې ردی به خپل دغه کې چې کوم سوسایټي کې دا پیغام عام کی چې شپ د یو مذهبي کورنۍ موږ د illiterate خلکو په نسبت باندې زیات
ما چې کم کار دی پاږه کې څو تو غوري په بلوچستان کې دا څنګه دي تقریبا لس لک کشنیان دارم دي چې هغه تعلیم حاصل کولای نه سي یا په سکول نه سي یا په سکول کې استاد نه سي دا رنګ مطلب سي یا په سکول کې سہولیات نه سي نو په دا لس لک کشنیانو کې تقریبا اویا فیصد هغه جن دي نو زیاته مسله چې د تد جن ده اشه زه یو مثال درته کوم غواړم چې موږ یو ډیسټریکټ ډیلر سپیلا پاږه کې سفر دی یو مولا صاحب نو اګه ټول ته جن اسکول له آزاد دي د کلی د نو د کلی د باندې جن نه تر شوله لیکن دا یو بستر سي تعلیم شنو ته ورسېږي نو اګه اګه سره بیا موږ دا کار شروع کړي دا اګه په کور کې موږ دا رنګ یو تیز مطلب پرایمری ایجوکیشن پروگرام دی لیکن موږ ورته وایو ایکسلریټډ لرننګ نو اګه ایکسلریټډ لرننګ پروگرام موږ شروع کړي په اګه کې اګه جنو دوه شر اګه وکي او بیا د خپل خپل دوی ته څه کوم واده وغوښتي اګه یو تعلیم یافته په دغه وصل د بل صبح زیراو نو اګه ټیچر جوړ سو نو دا رنګ ډیر مثالونه ستاسو په دا سیمه کې اصل مسله دا نه ده چې مذهبي خلک یا مذهبي رجحان والا خلک تعلیم خلاف دوی د دوی سي رجحان دي هغه ای سي دارنګ تعلیم دي چې هغه جن خاص طور باندې ادب دکی د ژوندۍ طور طریقه دکی او یو کوالټي اډوکیشن هر مور پلان او دا مذهبي رجحان والا خلک هم دغه نه تعلیم غواړي ادمس کا ادمس کم کار دی کم سم سرکار کوم رسو کو هغه کې موږ دارنګ کلو کلو کې څه دی هغه د مور پلان سره په مشاورت باندې دا پلان چې کوم د سرکار غبن څه وی دي یا کوم پلان کې سہولیات نه دي موږ هغه د تو سره خلاصو دي د سرکار د لقاو کمی پکې پرکو چې دا والدین پر سکول باندې د سکول پر ماحول باندې نور بروسه وکړي او خپل جنو د سکولانو ته ورسوي. مور پلار یې غواړي دا زموږ څنګه خلک دي یا سرکار دي دا د دوی ذمہ داری ده. دوی هغه کوالټي ایجوکیشن ورکړي چې بیا مور پلار بروسه کوي.
د بلوچستان خبره کیږي، د تعلیم خبره کیږي، نو څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو چې په صوبه کې د تعلیم مسله ده، بیا مختلف غیر سرکاري ادارې دي چې په دې لړ کې کار کوي، شمیرې راغونډي. د بلوچستان د خاندګۍ شره د 50% نه کم خای، بیا تقریبا که زما دا شمیرې غلطی نه نو 23 لک ماشومان چې دی غسکولونه ته نه ځي. تاسو لس لک یاد کړ، خدا د مختلفو ادارو شمیر دی. نو حکومت هم د شمیرو ته په کتو مخکې یو تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی و. تاسو څه سوچ کوئ څومره ایمرجنسی ده، په کومو بیړنیو بنیادونو باندې کار ته ضرورت دی؟ بیا تاسو د تعلیم ماهر هم یې، نو څه سټراتیجیانې تاسو په پام کې نیسئ او څنګه دا سچویشن یا حالت ښه کېدی شي؟
آبادی شماریات سوی دی داغه ڈیٹا پبلک سوی نه دا جاری کړی نه دا، په دې باندې دا شماریات کی لږ فرق راځي. کو کم سی موږ اوس وایي چې ایکسپرٹ اوپینین دی اور اسټیمیشن دی هغه تقریبا 10 لک پوری راځي، 1 million to 1.2 million. ایسا پدا کی مسائل کم سرکار سے بھی ڈیر کوشش کی، لیکن کم سے مسائل بھی اگر ڈیر گھٹ گئی اور ایک سرکار تو سر مطلب مخنوائی نے سیکھا ہے اور حل کول ہے تو دے باندھی لکلم سے دارا دا یونیسیف یا یورپین یونین بھی یا جاپان گورنمنٹ بھی دارنگ ڈیر اداری بھی سلا سرکار سے رمرس کری اس پدا کی سی ڈیر اہم خبر ادا اگر سی ایو کوالٹی آف ایجوکیشن مجھ ماشومان سے کم سکول تر دی آگا ہم دک رہنے سکھاؤں ہیں مطلب کوالٹی دے رکھا مدا نو دا مسائل سے دے ما سے کم ذکر کی دا دیر غٹ دی تقریباً 80% سکولان سے دی پا بلوچستان کے دا گو پاگو کی نہ ٹوائلٹ ستا نہ دو چنگو دو اوبو سہولت ستا 80% دا رنگو سکولان دی سی خپل شاو خوا دیوال نہ لری او کم سے دی زیاد تقریباً نمائی مطلب 50% دارنگ اسکولان دی صرف اگو کی خالی یو ٹیچر دی اور پنزر کلاسوں نے دی پرائمری کا نو اگر یو ٹیچر سنگ از دکڑو کی نو اس پردا باندھی وقتی سے وہی گورنمنٹ سرکار سر دا اگر سر دا شماریات نو لی سکول کی چھ مسئلے دی مجھ اس لرس مرس تو وقل حکومت سر دی دیشہ سسٹم جو کئی دی پاگا کی دا ڈیٹا دا شماریات راغلی دی مجھ دیشہ سسٹم اس رو جوڑ کئی چھ کم سی مانیٹرنگ کئی مجھ اس توائی ریل ٹائم سکول مانیٹرنگ پاگا کی نو او سی دی بلکل دو دی نظریہ بدل اسوا دو ایخ پر کم سی پی سی ریسورسز سی ایلوکیٹ کئی آگا طریقہ کار بدل سو او سی دا کوشش کئی سی زیاد سے او ہم تا کال ہم گا سرکار سی دی اتا زرہ دی ٹیچرانو اساتذہ باسی دی پوسٹونا آگا ویکنسیانی اناؤنس کلے نو دو ایخ پر کوشش کئی بائی سی دازمون اداری سی دی آگا ہم مورس ہو سکی لیکن دا دارنگا مسئلہ نا دا سی پیوار وقت کی بحال سی دا دیر غٹ کار وارڈ اتلسم ترمین سی پا آئین کی وہ سی دا پاکستان گا اور اختیارات وہ ثبوت رالو آگا کی بیا اول آوار دارنگا وہ سو سی اوس بلوچستان حکومت خپل کم سی پیننگ دی آگا خپل کولائی سی خپل ریسورسز خپل ایلوکیٹ کولائی سی غٹ چینج سی دی آگا مسئول دلی سی
یو مهم خبر فکر کو چی دا ہم دا چی دا استادانو تربیت هم ضروری دی نو تاسو په دې باندې سوایه بیا د استادانو د تربیت لپاره څه پروګرامونه شته؟
په دا باندې ډیر غټ کار روان دی او مشکل د سرکار سره دا یو پلان جوړ کړی دی هغه ته موږ وایو کمپریهنسیو ټیچر ایجوکیشن پلان نو د استادانو سی د تربیت او د تعلیم دوه سټیجز دي اول اواز دوی نوکری لمخه بدوي یو پری کوالیفیکیشن دی هغه به باید سی وی مطلب دوی به د بیچلر ڈگری وی د ماسٹر ڈگری وی بیا به دوی د ایجوکیشن ڈگری وی سی سبق به څنګه ورته ویلای سی د ټیچر کردار بالکل جلا وی هغه سبجیکټ او شوون طریقہ بالکل جلا دی هغه غدا جلا ڈگری دا نو هغه باندې کار شروع دی دوم بیا دادی سی اوس سرکار دا سوچ کی ٹیچر پروموشن سی دی هغه لنک لی ل تربیت سره دو او سی کم استاد یو لیول زبل لیول ته ترقی اخی هغه بخا مخا یو تربیتی کورس ترجی په دا وخت کی موزه په یو پولیس ڈسٹرکٹ کی دا صوبے کا مجھ تقریباً پذراؤ ٹیچران سے بھی میتھ سائنس آف انگلش دا تربیتی پروگرام شروع ہم دیسی مجھ دیتا د دول سکول شپو دا تربیت وکړو.
زه راتلونکي لپاره مستقبل لپاره ستاسو څه پلانونه دي او بیا زمونږ ټول اوریدونکو ته به د ستاسو لخوا څه پیغام وي؟
اوس نږدې سیمو کم کار کوو، هغه کې موږ د کشنیانو د زده کړې باندې ډېر زیات فوکس کوو. هغه ته موږ ای لرنینګ سیدا د کشنیانو زده کړه څنګه سي کوو، سینځن کې کشنۍ دي هغه څونې لرنینګ کولای شي، او کم کم موږ اهداف یا کم موږ حاصل کړي نه دي صوبې باندې، په هغه کې کتابونه نوي ترتیب کېدل، نوي کریکولم ترتیب کېدل، نو دا کم کارونه دي دا سزه تربیت دا زموږ په فوکس وي په راتلونکي ټایم کې. او زما پیغام د خلکو ته، تعلیم د نوکری د پاره نه وي، تعلیم د زندگی د چلاو یو ذریعہ ده. که موږ خورت شخصي کوو، دغه رنګه دغونی ضروری دی چې موږ تعلیم حاصل کړو، ولې چې دنیا کې به بیا موږ ډېر شاته پاتې یو. دا پښتانه خاص طور باندې به ډېر شاته پاتې شي، نو او خاص طور باندې بیا په هغه کې جنوب تعلیم سي ډېر مهمه دی، ولې چې کور کې ګډ ماحول د مور د جوړو شي، او که مور تعلیم یافته نو بیا ګډ خاندان ته داغه فائدہ ورسېږي.
ډیر خسته پیغام او ډیره ډیره مننه پلوشه جلازی، تاسو سره خبرو ډیر خوند کو، تاسو ته پراتلونکو کې ډیره کامیابی غواړم.
ډیره مننه تاسو او استاد اوریدونکو، تیز ما خبرې واورید، ډیره مهرباني.
مننه کور مودان اوریدونکو، نن موږ سره لاکوټینا پلوشه جلازی ملمنه و، امید کو چې دا وی سره نننه خبرې بس تاسو خوښ شوي وي. پراتلونکو هفته کې بل نور ملمنو سره خبرې کو. ترغه د ځان خیال ساته، د خدای په اوس ته ټولنیز شبکې او سختریسي خبرونه وخت شوي. په نننه خبرونه کې د اروپای هیوادونو او پاکستان په مثالونو هلته د سختری زډلو پراخېدو او په ټولنیز شبکو فعالیت سیړل شوي. په خبرونه کې اوري چې په پاکستان کې د بیان پر ازاده محدودیتونو ته پکتو ټولنیز شبکو خلکو ته د خپل رائے د اظهار خ زمينه برابر کړي. پرونه په امیر ساحل جوړ کړي چې تاسو هر اونۍ د جمعې او خالی په ورځو اوري.
په تیرو څو کلونو کې خلاصا سختریځې ډلې څنګه پراخې شوې؟ په اروپایي هیوادونو کې چې نظامونه او اداري جوړښتونه لري، ولې دا ډول ډلې ان تر پارلمانونو ورسېدې؟ آیا دا سمه ده چې سختریځ ډلو په تیرو کلونو کې له ټولنیزو شبکو زیاته ګټه اخیستې او که څنګه؟ دا نورې پوښتنې نن د ټولنیزې شبکې او سختریځي خپرونې موضوع دي. له مشال راډیو سره اوسئ.
ټولنیزې شبکې او سختریځي
اوریدونکو، د ټولنیز شبکې او سختریزي په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې ډیری سختریزه ډلې تاو تریخواله نظریه او مذهبي عقاید خپلو سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره کاروي، او دا چې اوس مهال اکثره خلاصي سختریزه ډلې مذهبي او سیاسي دواړه وي.
دا ډول ډلې سیاسي او مذهبي دواړه وي. دا سمه ده چې د دې ډلو مقاصد سیاسي دي. د مثال په توګه اسلامي دولت ډلې نوې دولت یا ریاست غوښت، او د دې لپاره ریاستي ادارې، وزارتونه او قوانین جوړول غوښتل.
په تېره خبرونه کې خبر شوې چې ځینې ډلې مذهبي او سیاسي افکار دومره سره یو ځای کړي چې د دواړو ترمنځ توپیر ګران شي. د پوهانو په اند سختریزه ډلې اکثر په ټولنه کې د نفوذ ترلاسه کولو لپاره درواغ او جعلي معلومات کاروي، او دا چې دا عمل له پخوا راهیسې روان دی.
جعلی
او درو خبرونه ختل وو او خبرېدل. دا ډول خبرونه چې څوک یې د خبرولو نیت وکړي بیا خپرېږي. پخوا به زبانی خبرې له خلکو اورېدلې خبرې خپرېدې، اوس مهال جعلی خبرونه د ټکنالوژۍ له لارې خپرېږي.
هم په تېره خبرونه کې راته پوهانو ویل چې د ټولنیزو شبکو په کارولو ځینې سختریزه ډلو په افغانستان کې ځکه هم زیات نفوذ وکړ چې هلته دولتي جوړښتونه نشته او ادارې کمزوري دي.
په افغانستان کې د راس نور هم زیات دی، ځکه چې موږ له بده مرغه په ټولنه کې لږ سره سیاسي او ټولنیز پوهاوی چې دغه حسن نظر ټیټه ده.
د څېړونکو په خبره په اروپایي هیوادونو کې هم خلاصي سختریزه ډلې پراخه شوې دي، خو هلته د ادارې جوړښتونو پیاوړتیا او قانون واکمنۍ له کبله ښایي ټولنې ته زیات تاوان ونه رسولی شي.
که چېرې تاسو د دې د انکشاف په اروپا کې یا په غرب کې وګورئ چې د دې په څلورو یا پنځو کالو کې څومره انکشاف کړی دی دغه سختریز خلکو، او البته د ټولنیزو شبکو له لارې د فیسبوک او ټویټر کله.
نن په خبرونه کې د سختریز ډلو پراخېدو او زیات نفوذ بحث پر مخ بیایو. په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې تر ظهور او پراخېدو وروسته میلیونونه خلک کډوال شول. په دوی کې زیاتره ګاونډیو هیوادونو ته ورغلل، خو لکونه یې د اروپایي هیوادونو لوري ته وخوځېدل. په تیرا بیا په 2015 زیږیز کال کې لکونه خلک د اروپا ویلابېلو هیوادونو ته کډوال شول. په عین وخت کې د اروپایي ټولنې د راتلونکو پاړه هم سیاسي باسونه روان ول، نو په ځینو هیوادونو کې د خلاصو ډلو فعالیتونه زیات شول. په دې ډلو کې ځینې سخت دریځ وي او د پراخو لاریونونو، ولسی غونډو او په سیمه ییزو انتخاباتو کې د برخې اخیستو له لارې په ټولنه کې د ځان لپاره ځای پیدا کولو هڅې وکړي. په اروپایي هیوادونو کې اکثرو حکومتونو او شنونکو د دې ډلو پراخوالی د ټولنې په تاوان وباله، خو د پوهانو په خبره په مخنیوي کې یې پاتې راغلل او دا ډول ډلې وتوانېدې چې په هنګري، پولینډ، آسټریا یا اتریش، جرمني، فرانسې او ځینو نورو هیوادونو کې په انتخاباتو کې څوکۍ وګټي او ځان تر پارلمان ورسوي. د 2019 زیږیز کال د اروپایي ټولنې پارلماني انتخاباتو پر مهال هم د منځدریځو او چپیو ګوندونو سیاستوالانو څوکۍ وویللې او ځینو نورو ګوندونو ځان ته ځای پیدا کړ. دا سمه ده چې د اروپایي ټولنې پارلمان ته د زرغون ګوند استازي هم بریالي شول چې غواړي د سمو سیاسي او اقتصادي تګلارو له لارې د آب و هوا بدلون مخه ونیسي، خو ګڼو خلاصو سیاستوالانو هم څوکۍ وګټلې. دا خلاصي سیاستوالان نه یوازې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د ورتګ ضد دي، بلکې د اروپایي ټولنې او د شنګن په نوم د هغه نظام مخالفان دي چې ورسره سم خلک په آزاد مټ د دې موافقې غړو هیوادونو ته سفر کولی شي. په غرب کې زیاتره پوهان او د اروپایي ټولنې پلویان وایي د هیوادونو ترمنځ د خلکو آزادانه تګ راتګ او د ټولنې وسنۍ جوړښت خورا زیاتې اقتصادي ګټې لري او د خلکو ژوند معیار لوړوي. دوی د خلاصو ډلو پارلمانونو ته د کامیابیدو په اړه اندېښنې ښیي، خو د ټولنې جوړښت ته لوی ګواښ خلاصې سختریځه ډلې بولي. پښتنه دا ده چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونه ولې د خلاصو سختریځو ډلو په مخنیوي کې لا نه دي بریالي شوي. د هایډلبرګ پوهنتون د سیاستیاتو څانګې څېړونکی وحید وطنیار وایي د دې یو مهم لامل دا دی چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو زیاته توجه د ځینو نورو ډلو کنټرولولو ته ورکړی وه.
البته زیاتره د دې تمرکز په دې و چې د دې سره هم کولای شي چپی ډلې او اسلامي ډلې د کنټرول لاندې راوړي او هغه خلاص یا راست لاس هغه ډلې چې تاوتریخوالو ته لاس وهلي هغه د دې د چتر یا د دې د دې لږ سره لري پاتې وو. هغه د وطن والې د فاس کوم چې ډېر په سرحد د دغه نکټې پورته کې او ځان قدرتو ته ورسېږي.
وطن یار وایي د سختري زړلو د نفوذ زیاتېدو یو لامل د ټولنیزو شبکو استعمال دی. دا وایي د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او داسې نورو شبکو په کارولو سختري زړلې خپل پیغام تر لري لري رسولی شي. د وطنیار په خبره دا ډلې اکثر جالي خبرونه هم خپروي او د پروپاګنډي په ذریعه د ټولنې واقعي پر ځای ناسم انځور وړاندې کوي چې دا خطرناکې پایلې لرلی شي. د زیاتوي د همدې اندېښنو له کبله د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ځنې اقدامات وکړل.
کله چې دوی ولیدل چې دغه ډلو زخت زیات په تیزي په مخه روان دی، په شټکي په مخه روان دی، بیا په مجموع کې اروپایي ځنې عکسالعمل ښکاره کړل. چې یو عکسالعمل نه دا و چې دوی د فیسبوک جوړونکي مارک زوکربرګ راوغوښت په اروپایي پارلمان کې د هغې پوښتنې وکړې چې باید ځنې کارونه ترسره شي تر څو دغه تاوتریخوالی نظر یا چې دی د ټولنیز رسنیو له لارې دی خبرې دغه مخنیوی دی وشي. خو دلته دوه معمولا پیشنهاد دی کې یو هغه حکومت په کچه چې حکومتونه دي باید هغه کسان چې دغسې افکارات خپروي دغې دي کنټرول دي باید وکړي، ځکه چې ځینې څېړونکو ښودلی ده چې دغه افکار چې دلته خپرېږي او د تاوتریخوالي افکارات چې دلته په ټولنه کې خپرېږي دا په مجموع کې هغه ډېر کم فیصدي ده چې د فیسبوک یا ټویټر نه استفاده کوي، خو بالعکس بیا هغه ډېر فعال دي.
اوریدونکو، کله اروپایي هیوادونو څخه پاکستان ته ورشو او د هغه هیواد مثال واخلو، نو هلته هم یو شمېر سختدریځه او وسلوالې ډلې موجودې دي. په پاکستان کې وسلوالو ډلو په تېره شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې سلګونه واړه او لوی بریدونه کړي چې پکې امنیتي سرتېري، حکومتي کارکوونکي او لسی وګړي په نښه شوي. که پر ټولنیزو رسنیو د دې ډلو د موجودګۍ خبره وشي، نو تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو وسلوالو ډلو هم د دې شبکو استعمال کړی او تر بریدونو مخکې او وروسته یې ویډیوګانې هم خپرې کړي دي. خو د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه وایي د غربي هیوادونو په نسبت په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سختدریځه او وسلوالو ډلو موجودیت او فعالیت باید په جلا تناظر کې ولیدل او وڅېړل شي. د نوموړې په خبره په غربي هیوادونو کې ادارې موجود دي، د قانون واکمنی شته او د حکومتونو د محاسبه نظام ترڅنګ خلک د بیان ازادۍ له حقه برخمن دي. خو په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې د بیان ازادي او خبریالي د بندیزونو او محدودیتونو ښکار شوه. د صدیقی په خبره همدا عمل دی چې کله موږ غواړو پر ټولنیزو رسنیو د سختدري زړلو د فعالیتونو او پروپاګندې د مخنیوي خبره وکړو نو باید له احتیاطه کار واخلو.
میرے خیال میں اس آرگومنٹ کو بہت دھیان سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے.
زما پاند دا دلیل باید په ډیر احتیاط ورکړو، ځکه چې دولت یا ریاست بیا پر ټولنیزو شبکو برید کوي او په دې پلمه سم او ګټور آوازونه هم غلي کول غواړي. په پاکستان کې حالت له نورو هیوادونو جلا ځکه دی چې ریاست هم د سختدري زړلو ملاتړ پاتې شوی. که دولت له دې کار لاس واخلي نو بیا به پته ولګي چې جالي او اصلي څه دي، خلک کوم لوري ته بیول کیږي، آیا سم لوري ته ځي او که ناسم. اوس خو موږ ته دا هم نه ده معلومه
ډاکټر عائشه صدیقه وايي په پاکستان کې یو بل مهم استون زده ده چې په هغه هیواد کې له 1980 مې زیږیز لسیز راهیسې ریاست د ځینو ډلو ملاتړ پاتې شوی او هغه ډلې اوس هم پر ټولنیزو شبکو فعالیتونه کوي خو پاڼې یې نه بندیږي.
پاکستان میں صرف طالبان نہیں اور گروپس بھی ہیں.
په پاکستان کې اوازې طالبان نه، نورې ډلې هم شته، هغه ډلې چې د ریاست پلوي دي. د غړو او مشرانو د ټولنیزو شبکو پاڼې هیڅکله نه دي تړل شوی. دا ډول سختدریزه ډلې د فشار په صورت کې د څه مودې لپاره ځان اورک او غلي کړي، خو چې بحراني حالت ختم شي بیا سرګند شي.
لیکن وخت آنے پہ پھر باہر نکل آتے.
د ډاکټر عائشه صدیقی په اند ټولنیز شبکې د پاکستان په څیر ټولنو لپاره خورا زیاتې مهمې دي، ځکه چې له دې لارې خلک باسونه کولی شي خو نوموړي پر ټویټر او فیسبوک ته خلاصو او سختدریزه کسانو فعالیتونو ته هم اندېښمنه ده. البته ډاکټر صدیقه زیاتوي چې هر څه وي مکالمه او خبرې اترې اړینې دي.
ګوره، ټولنیزې شبکې نوې دي. که د ټویټر مثال واخلو نو د لیکلو لپاره پکې د محدودو الفاظو کارولو اجازه ده. په دې صورت کې خلک اکثر په لیکنو کې د سخت دریځ لوري ته ځي. په دې ډول بحثونو کې اکثر داسې کیږي چې که یو کس غواړي چې بل هغه پوه کړي چې خبره سمه نه ده، نو دا ورته نه وایي چې ته غلط یې، بلکې دا ورته وایي چې ته کم عقل یې. هر وخت چې تاسو چاته کنځل وکړئ نو توجه یې ترلاسه کولی شئ. نو دا ستونزه په ټولنیزو شبکو کې شته، خو زه دا ګڼم چې موږ باید له یو بل سره خبرې اترې وکړو، ځکه چې که بحثونه شي مسئلے نہ ہواری گی.
کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے مسائل کا حل تو نہیں ہے نا.
اوریدونکو، نن مو په ټولنیز شبکې او سختدریزي خبرونه کې په اروپایي هیوادونو کې د سختدریزي ډلو پر اخیدو او پر ټولنیزو رسنیو د هغوی فعالیتونو په اړه واوریدل. تاسو خبر شوئ چې شونون کې وايي په اروپایي هیوادونو کې هم حکومتونو د خلاصو سختدریزي ډلو فعالیتونو ته زیات پام نه وکړي، البته ورسته یې پر ټولنیزو شبکو د هغوی د پروپاګندې مخنیوي لپاره اقدامات وکړل. په خبرونه کې مو په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سختدریزي او وسلوالو ډلو فعالیتونه هم وڅېړل. شونون کې وايي د پاکستان حالت له پرمختللیو هیوادونو ځکه هم جلا دی چې په هغه هیواد کې نه یوازې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه دي، بلکې ریاست هم په تیرو لسیزو کې د ځینو خلاصو مذهبي سختدریزه ډلو ملاتړ پاتې شوی. همدا لامل دی چې هلته باید پر ټولنیزو شبکو د خلکو باسونه دوام ولري، ځکه چې دا کار د مسئلو هواري د لارو چارو په موندلو کې مرسته کوي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ به بیا د ټولنیزو شبکې او سختدریزي خبرونې لباس سره راشو. په مخه مو ښه.
ټولنیزې شبکې او سختدریزي.